د جیب د کول د پاره اصلا پدې سی کې چا قصه دغه فکر ونه کوي چې دا آینده د پاره ش پلان جوړ کوی شار زازی هغه نورمونه هغه علمی مسائل په نظر کې ونیسو چې څنګه
نادم صاحب بخښه په پاکستان کې څه اټکل کوي څه الته څه علت
پاکستان هم جدا د افغانستان تاسو ما مې 15 کال جون کړی دی چې والا دومره فساد چې هلته اداري فساد چې هلته هم دی یعنی تر افغانستان ډیری لګ بنی یو د مونږ هم دغه مجاهدین چې هلته تللي و چې رابران ټول فساد دغه ځای زده کړه او افغانستان ته انتقال کړه متاسفانه
د دې له خطر چې دا بحث راغونډ کړو نادم صاحب څه فکر کوي چې د سیل له اوبو تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې هر څه نه څوک مثبته استفاده هم کولی شي د سیل له اوبو نه د افغانستان او د پاکستان خلک څه ګټه اخیستی شي
خو ډېر خیر اول خو دغه سیندونه چې افغانستان لري مثلا که بندونه جوړیږي باید اول خو پاکستان ونه بیریږي د دې څخه
چې ولې خبره قطع کوم د بند جوړېدل خو اوږده پروسه ده یعنی فرضاً کلونه کلونه وخت وړي دا سمدلاسه 2024 کال دی له دغه اوبو دغه د دواړو هیوادونو ولس څنګه
استفاده کوي صرف یو خبرو کوم په بلوچستان کې هلته خلک وایي چې واړه واړه ځینې ډنډونه جوړ کړی شي چې موږ د پټیو به کوو د سیلابي اوبونه سیلابي اوبو چې کمی دي باید چې دي لپاره ډنډونه جوړ کړی شي چې موږ تیرا پټیو به کوو ځکه چې بلوچستان کې زیاتره ځمکه هغه باراني ځمکه ده نهرونه نشته
هلته اوبه نشته دا یو وړاندیز نادم صاحب تاسو څه فکر کوئ
نه زه خو فکر هغه خو بیخي صحیح دی چې دغه سیلابونه چې اوس معلوم سو د کم ځای راغلي تر کم ځای ځي ما مخکې هم تشریحات ورکړي دوی دي دا خو بندونه جوړ کړي استنادي دیوالونه جوړ کړي اما د اوبو بندونه درې کاله تر 15 کاله وخت نیسي چې جوړ شي دا خو د یو غټ ستراتیژي دپاره دومره وخت نه دی چې وکړي په دې چې د اوبو ذخیره په هر صورت کې هم د افغانستان په ګټه ده هم د ګاونډیو په ګټه ده هر چې اوبه ذخیره چې ما مخکې ویل چې افغانستان 15% اواري ده 15-18% غرنۍ هیواد ده هر څه چې اوبه ذخیره سي هم د باغ د تولید دپاره ښه دی هم د اوبه د ذخیرې دپاره هم د محیط زیست د تغییر دپاره هم د ګاونډیو په ګټه هم د افغانستان په ګټه ده که دا کار وسي او دوی باید دې ته حتی افغانستان ته دوی مرسته وکړي چې بندونه جوړ شي او دوی ته به هم ښه مونږ د پاره هم بخښي
نادم صاحب ډېره مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته محمد صاحب له تاسو هم منندویم او د اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې بحث کې تر دې مودې راسره وو تر بلې خبرونې مو خدای مو
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا
د ازادې رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زه سید شنوارم او له متفاوتی زاویې د ونی د مسایلو شننې ته ځانګړي خبرونه و مې ورسته مو هر کله کوم دا ونی مو هغه کورنۍ سره مخ کوم چې ل 400 کال راهیسې د کابه شریفې د کلیګانو د ساتلو شرف په برخه ده پروان کې لاغه کرنیز نندارتون هم خبري گی چې سوداګر وای طالبان ورته په زور ژیړ بوشکۍ بمونه راوړل او ننداري ته کې خودل لاغه هندي میلیارډر مو هم خبروم چې خپل 2 میلیارډ سرمایه خیرات کا او خپلې د ملنګي کچکول تر غاړې کړو پر اسرائیل او د ایران برید او د افغان سیاستوالو خبرګون نه پریڅو لدی هم خبرې گی خو تر هر څه لمړي د ونې د مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکی یو تر بل د حکمتیار او طالبانو سیاسي زور وهنه حکمتیار اختری ځکتنې خپ درز وکړي وايي افغانستان کې لا هم امریکا فعال حضور لري طالبانو لیدنې کتنې او بیا ټلویزیون وربند کړي
کانګرس خبره د همدغه سیره چې موږ نن په افغانستان کې استخباراتي او د تروریزم ضد مضبوط اداره لرو او امارات اسلامي هم په خپلو ژمنو باندې ولاړ دی او عمل کوي
موږ بار بار توصیه وکړ دی رسنۍ ته چې اصول باید مراعات کړي کم اسلامي ارزښتونه چې دي کم ملي ارزښتونه دي د تعصبي مسائل دي یا هغه رسنیز اصول دي هغه باید مراعات شي موږ حتی د اختار تر سرحده پورې لاړو
د طالبانو د حکومت پر ضد د وسلوالو ډلو اتحاد ازادي جبهه او مقاومت جبهه په خپل منځي یو والی ټینګار کړي ملګری ملتونه بیا وایي د دغو ډلو په بریدونو کې اداوي خره کول ورته سخت کار دی
در سرزمین ما در حال حاضر هیچ گونه باور به سال و گفتگو با رژیمی که در نتیجه توطئه بزرگ داخلی و خارجی قدرت را غصب کرده و کشور ما را در لبه پرتگاه نابودی قرار داده است نداریم.
البته من پخپل شخصا د ټولو هغو ډلو مخالفت کوم چې څوک د ټوپک لارې څوک د جنگ لارې د افغانان ترمنځ چې خارجي اشغال موجود نه اوسي چې د افغانان ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي موږ مردود ګڼو، جنگ منتفی ګڼو. خو مګر د خلک چې کوم لار باندې روان دي اماراتین دې په لوی لاس د خلک دې لپاره اماده کوي چې دې په مقابل کې دې وسلې ته لاس کړي.
تاسو خپل ځان د پام نه د اسلامي امارات مشرانو ته وایم تو دولت کی دربانی خبری کی گی تو ملکو کی دربانی کی سی روانی دی دا باید تاسو دی دی ولس لپار بالی سیگن تغییر راولی او ولس بانی رحمو کی او کوئی نکی دی تاسو چیم پورا دا
وې دا مزه میا څوک چې موږ خاطره روان دي
و مې به یو څوک مرګ را خسته دي نو ځکه موږ خاطره روان دي.
د طالبانو واکمنۍ کې لومړی وار د فلم جوړېدل کندهار کې زرچینار پروډکشن د اختر په مناسبت په زړه پورې فلم ریلیز کړ. خو دغه جالب فلم کې هیڅ خزینه اداکاران نه شته.
هنر د لارې نه موږ هر قسم د خدمت کولی شو. زموږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بي سواد دي، بي سواد کچه ډېرې ټیټه ده. نو دغه عامه پوهاوی لپاره بهترین لاره چې ازمایښت شوې لاره ده هغه همدا ده، د ډرامې، فلم او د سیریال یا د تیاتر دغه سټیلونه دي، نوبودونې دغه ډرامې دي چې د دې لارې نه موږ ښه عامه پوهاوی کولی شو.
بلخ او هلمند کې د اختر متفاوت خوشحالي د شادیان دختې د ګل سرخ میله ستال اختر سره په بل رنگ کې رنگ و. د هلمند سنگین چې په جګړو مشهور دا ځلې خلک اختر کې په کرکټ سره راټول.
د کندهار د ښار څخه راغلی یو و مزار شریف ته د شادیان ته راغلی یو. ډېر ښایسته یو کلی ځای دی
د شادیان ته راغلی یو. ډېر ښه هوا ده، ډېر ښه فن دی، ډېر د کندهار خلک راغلي دي.
نو نورم ډېر خلک وړلې وې پوښلې. هو زموږ ټیم ماشاءالله ډېر زیات مهنت وکړه او پایله هم دا شوه چې موږ پایلو به وګټله.
او د مدینه منورې د میلمنو د سخی خادم مړینه شیخ اسماعیل سلویخ کالا د نبوي جماعت په زیارت کوونکو په خپل لاس برابر کړی چای، کافی او خرما به ویشلې. بیا هم ستړي مشي. پاکستانی رسنیو د دې هواد د کورنیو چار وزارت له قوله خبر ورکړه چې له پاکستانه د اپریل په 15مه د افغان کډوالو د ستنولو نوې لړۍ پیل شوې چې په ترڅ کې به په زور او خپل خوخه نږدې 1,000,000 افغانان ستانه شي. پاکستان له نومبر تر اوسه دوه پړاو کې نږدې 1,540,000 نارجستر شوي افغانان راایستلي، خو دا د لغه افغانان په نخښ شوي چې ACC کارتونه ولري. د کډوالو ملاتړ ادارې او فعالان وایي دمګړی پاکستان کې 850,000 افغانان داسې دي چې ACC کارتونه لري، خو تیرو شاوخوا 2.9 کې ترې 8,000 نه زیات کسان افغانستان ته ستانه شوي.
متاسفانه چې په دغه کې بیا دا څنګه په خبرې غواړي دا ټیم دا دوه ګڼو کې وزار چې بیا موږ دې خپګې مساغه دوه ګڼو کې بیا ځکه وزار موږ ځای ساتل وو څو دې زرو په هزار باندې دا ځای ورته کړو.
د شاو خشپا ګلکو افغان کډوالو په زور ډیپورت کولو پس د پاکستان حکومت اوس دغه پریکړه کړې ده چې د 15 اپریل څخه به هغه 8,000,000 افغانان کوم چې ACC کارډونه لري دا افغان کډوال به په زور د پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورت کول کړي. دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې رجسټرډ افغانان دي. د دوی په حق لباندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنې وړ ده.
پاکستان د تیرې لړۍ په پیلولو ویلیو چې ناراجستر شوي افغانان د دوی امنیت ته ګواښ دی، خو په دې اړه یې لاس نه دی ویلي چې ولې راجستر شوي افغانان هم راشوي. د سیاسي چارو شونونکي وايي پاکستان د طالبانو پر حکومت د خپل غوښتنو منلو لپاره د مهاجر ستنول د فشار په توګه کاری، خو بل خو داسې ښکاري چې طالبان دې چارې اندېښمن کړي نه دي، بلکې د سمبالولو لپاره یې نړیوالو سازمانونو ته سترګې په لاره دي.
د پاکستان استابلیشمنت او حکومت غواړي چې پښتو افغان حکومت سیاسي او امنیتي فشارونه وارد کړي او لدی لاری خلو سیاسی امنیتی و استخباراتی او هم اقتصادی مو خطورسی مگر تاسیبینو چی پا دغو تخلیو که یا افغانان و پراشالانو که یوازی حقا بیوزل و غریب افغانان راشالل کیگی او حقا چوک چی مالدار دی میلیونون روپی لری حال تا پراخ پانگوانی لری سوداگری لری او حتی داس خلق چی دا مخدر مواد و نور کاروبارون لری هغوی هلته پریښودل کیږي بلکې د نورو لپاره هم زمینه مساعدوي چې ورشي او هلته میش شي. هلته ډیری افغانان شته چې پاکستانیانو د کرولونو کلدارو په بدل کې د پاکستان تذکرې او شناختې کارډونه ورکړي رسمي ادارو یې هغوی ته ځمکې او جایدادونه فرصت مساعد شوی چې وایخلي مارکیټونه ولري او پراخې سوداګرۍ ولري. دا فشارونه صرف د هغو بېوزلو افغانانو دپاره دي چې د ستونزو سره مخ دي.
دغه راز پاکستان یو بار بیا د هغو افغان ناروغانو او پایوازانو په وړاندې د تورخم دروازه تړلې چې د طالبانو د روغتیایي کمیسون په ټوکن یې دغه هېواد ته د درملنې لپاره سفرونه کول.
د ورځې په جریان کې به په اوسط ډول د ورځې سلو پورې ناروغان ته اجازه وه تر څو پورې په ننګرهار کې چې د ځانګړي کمیسون ناروغانو ته جوړ شوی و له دوی نه هغه ځانګړی د پرشوت یا خط ترلاسه کړي او د هغې په واسطه باندې تورخم ته او له هغې نه پښتونخوا ته سفر وکړي. لامل یې په د پاکستاني چارواکي دا بولي چې مونږ هیڅ هغه شخص ته چې هغه زمونږ هېواد ته داخلیږي بغیر د ویزې د پاسپورټ اجازه نه ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ ملي لوبډلې کپتان حشمت شهیدی بیا په تورخم کې افغان کډوالو ته د خپلو هغو مرستو رسول پیل کړي چې امریکا ته د سفر په ترڅ کې ورته راټولې کړې وې. هغه ویلي په تورخم کې د راستنیدونکو افغانانو لپاره د ده لخوا د کمپ د جوړولو چارې 80% بشپړې شوې دي.
نو هغه یو ورځ هم د ما په نظر چې دوی په خیمو کې تېرې د هغه په پرتله په دې کور کې تیر کې دوی لپاره ډېر ښه امکانات دي. او په دې کې مونږ تر برقه پورې تر اوبو پورې چې سولري برق او اوبه دغه ټول هم په نظر کې ورته نیول انشاءالله د ټول امکانات به ورته برابر.
او داسې ښکاري چې د طالبانو او حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د ناندریو لګېدلی اور لا هم سوړ نه دی او طالبانو یې دا ځل د تازه څرګندونو په بدل کې د بریا په نوم تلویزیون ورتړلی. راپورونه شته چې د طالبانو حکومت پر هغه د وروستیو پراخو ولسي لیدنو له امله هم بندیز لګولی خو د حزب سرچینې په دې اړه ازادۍ راډیو ته نه د تایید او نه د رد خبره کوي. طالبانو دا اقدام وروسته له هغې اخیستی چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یوه اختري ځلیدنه کې خپلو پلویانو ته د افغانستان فضا لا هم اشغال شوي و بلله او زیاته کړه چې د امریکایي استازي په قول افغانستان کې لا هم امریکا فعال استخباراتي حضور لري.
موږ د امریکا هیڅ ډول حضور نه منو. موږ د بیګانه هیڅ سلطه نه منو. د افغانستان په یو انچ کې هم د پردي تسلط نه منو. د شوروي په خلاف هم موقف هم دا و د امریکا په خلاف هم موقف هم دا. موږ له طالبان هم وغوښتل چې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي ټام ویست هغه وینا باید رد کړي چې د کانګرس په وړاندې کړې وه چې نن موږ په افغانستان کې فعال حضور لرو استخباراتي او د تروریزم ضد زموږ اداره او حضور ډیر مضبوط او فعال ده.
له دغو څرګندونو یې لا دوه ورځې تیرې نه وې چې طالبانو د جمعیت ګوند اړوند نور ټلویزیون او په کابل کې د حزب اسلامي اړوند بریا ټلویزیون د فعالیتونو د بندولو اعلان وکړ او د دوی نشرات یې له اسلامي چوکاټ سره نابرابر یاد کړل.
له هغه ځایه چې اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو یو حمایوي ادرس دی موږ بار بار توصیه وکړه دې رسنیو ته چې اصول باید مراعات کړي. کم اسلامی ارزښتونه چې دي کم ملی ارزښتونه دي د تعصبي مسائل دي یا هغه رسنیز اصول دي هغه باید مراعات شي. مونږ حتی د اختار تر سرحده پورې لاړو خو له هغه ځای چې ونسوه وزارت دغه مسأله کمیسیون ته راجع کړه چې په دې کمیسیون کې تنها د دولت نمایندګان نه چې اطلاعات او کلتور وزارت په نمایندګي د آزادو رسنیو د ټولنو د رسنیو د اتحادیو نمایندګان هلته دي مونږ سره ټولو په هغه د اصولو په رڼا کې دا فیصله وکړه چې دغه رسنۍ باید محکمې ته معرفي سي.
خو حبیب الرحمن حکمتیار چې تر ډیره د خپل پلار ګلبدین حکمتیار ویاندوی هم کوي په خپل اکسپانه پر لپسې ټویټونو کې طالبانو ته د ګواښ په ډول ویلي یوازنی شی چې تاسو به یې له موږ نه ونه ګورئ هغه چوپتیا ده. حبیب الرحمن حکمتیار ټینګار کړی چې د بریا ټلویزیون نشرات اسلامي و خو طالبان له اسلام نه خپل یو تعریف لري او نه پرېږدي چې بل څوک واقعي یاد ده په وینا حقیقي اسلام باندې خبره وکړي.
د حزب اسلامي افغانستان سره د امارت مشکل چې دی په اساساتو کې دی، په سیاست کې دی، په طرز و تفکر کې دی. البته اساسات سیاسي اساسات درته یادوم، نه دینی او عقیدوي اساسات. دینی او عقیدوي اساساتو کې موږ د هغو سره مشترکات لرو. هغه د شرعي نظام غواړي، موږ هم شرعي نظام غواړو، خو مګر د شرعي نظام په پلي کېدو کې، د شرعي نظام په راوستلو کې زموږ او د دوی سره مشکل دی. هغه د نجونو ښوونځي چې دی بدګڼي بند کړي دي، دا درې کاله برابرېږي. د نجونو پر تعلیم باندې باور نه لري، په پوهنتون باور نه لري، په کار باندې باور نه لري. مګر موږ وایو چې هر هغه کار چې نارینه کولی شي او نارینه حق لري چې د اسلام سره په ټکر کې نه اوسېږي، ښځینه یې هماغومره حق لري او کولی شي چې هغه کار وکړي. همداسې نور موږ دولس رایې ته چې د احمد ورکو دولس پر رایې باندې باور لرو، او دغه سیس چې دی موږ د خلفاو راشدین دوران څخه راغستی، د اسلام څخه هم راخیستی، نور خلکو کې د جمهوریت څخه راوستی اوسېږي، د ډیموکراسۍ څخه راخیستی اوسېږي. موږ په دې باورمند یو چې ډیموکراسي او جمهوریت هم د اسلام څخه دغه ټکی راخیستی دی، د خلفاو راشدین دوران ته لاړ شو. نو زموږ او د دې اختلافات چې دی په دغه اساساتو کې دي. سره
بل خوا د طالبانو د دوحې د دفتر ویاند او قطر کې د دوی سفیر ډاکټر نعیم وردک ته منسوبې اکسپانې د وضاحت په ډول د ټام ویسټ وینا خبره کړې او زیاته کړې ده چې ګلبدین حکمتیار ته داغه د خبرو جواب ټام ویسټ ورکړي. خو نوموړی په دې ټویټ تر نیوکو لاندې راغلی او فعالان ویلي ډاکټر نعیم وردګ اوس په دې کار سره د ټام ویسټ د دریځ ویندوی کړی ده. طالبان چې د ژیړې بشکې څنګ یې لا هم نیولی ښکاري، تېره اونۍ یې په پروان کې د وطني او کرنیزو تولیداتو نندارتون کې بوشکۍ ماینونه نندارې ته ایښي وو چې پراخ غبرګونونه یې پارولي. خلکو نیوکه کړې دا لومړی ځل نه دی چې طالبان تولیداتي او غیر مربوطه نندارتونو ته خپل ژیړ بشکۍ بمونه نن نباسي، بلکې تر دې وړاندې د علوم اکاډمۍ په علمي نندارتون او د بلخ د حضرت علي روضه کې هم نندارې ته دا بمونه ایښي. خو دا ځل طالبانو د پروان د وطني کرنیزو تولیداتو نندارتون کې چې زیاتره په افغانستان کې دننه تولیداتي وچې میوې د ورځني استعمال توکي او لاسي صنایع ورته راوړل شوي وو، له خپلو دغو بوشکۍ ماینونو سره په بنر لیکلي په دغو 50 افغانۍ تمامې شوې بوشکۍ لس میلیونه ډالري ټانکونه ویجاړول. بل غاړه یو شمیر سوداګرو د هویت د نه افشا کولو په شرط ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو یو ځایي قومندان اقبال سعادت او وسلوالو په شین زور پرې منلی چې د کرنیزو توکو تولیداتو نندارتون کې د دوی ژیړ بشکۍ ماینونه هم ننداره شي. دوی ویلي د سوداګریزو او کرنیزو محصولاتو نندارتونونه د ماینونو او چاودیدونکو توکو د نندارې لپاره مناسب ځای نه دی، خو طالبانو په خپل سر دا کار وکړ او چاته یې د پوښتنې کولو اجازه هم نه وه.
نندارتونونه د دې لپاره جوړیږي چې دنیا د دې نه خبر شي چې په یو ملک کې کوم تولیدات دي، که هغه په زراعت بخش کې دي، که هغه د اقتصاد په بخش کې دي، که هغه په هر بخش کې دي. نو د دې لپاره دا یو ډېر ښه قدم ده. نو بعضې کارونه چې کېږي په دې کې، فرض مثال بعضې نور شیان په دې نندارتونو کې نندارې ته ایښودل کېږي. د امارت اسلامي خصوصا د وزارت تجارت نه زموږ خواهش ده او چې په دغه نندارتونونو کې صرف هغه توکو ته اجازه ورکول شي کوم توکي چې د افغانستان په صنعت کې، د افغانستان په تولیداتو په زیاتوالي کې، د افغانستان د تولیداتو په معرفي کول په انټرنیشنل مارکیټ کې ښه رول لري.
او په داسې حال کې چې افغانستان کې امنیتي پیښې اوس کمې شوې یادېږي، خو وروستیو څو اونیو کې د اختر د میلو له کبله ترافیکي او ځینو سیمو کې سختو بارانونو، تالندې او سیلابونو افغانانو ته درنه مرجو بلاړولي. د طالبانو د ترافیکو لوی ریاست وایي د اختر څلور ورځو کې د 102 ترافیکي پیښو له امله د ټول هیواد په کچه لږ تر لږه 50 کسان مړه او 150 یا نور ژوبل شوي دي. په دغو پیښو کې خونړۍ یې د کندهار د یوې کورنۍ د 50 غړو مړینه وه چې د کندوز له اخترېزې میلې نه د ستنېدو پر مهال د یوه کور درې وروڼه، یوې اوخې او بلې نږدې خپلوان د موټر بوختو پیښه کې مړه شول. بلخوا سختو بارانونو، تندر وهنې او سیلابونو هم د طالب مطبوعاتي سرچینو په وینا لږ تر لږه 70 کسان افغانستان کې وژلي او 50 نورې ژوبل کړي دي.
طبعا دغه اورښتونه په ډېرو زیاتو سیمو کې د سیلابونو سبب سو او دا چې موږ څنګه کولی شو سیلابونه مدیریت کړو، دا بس په دوو سطحو دی. دا خبره په دوو سطحو دی بس وړل. اول دا چې موږ باید د حکومت په کچه د خبرداري سیستمونه جوړ کو خلکو ته خبرداري ورکو، بل دا چې دا د خلکو ترمنځ د طبیعي آفاتو خصوصا د سیلابونو په اړه د عامه پوهاوي کچه لوړه کړو، ځکه خلک اوس هم طبیعي آفاتو که زلزله ده او که طوفان ده او که سیلاب ده په کمه سترګه ګوري، سره له دې چې مخکې له مخکې خبرتیاوي خپرېږي. نو مهمه دا ده چې عامه پوهاوی رامنځته شي.
او د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال دفتر وایي د ایران د سفیر مرستیال سید حسن مرتضوی له مولوي عبدالکبیر سره یو لیدنه کې ډاډ ورکړی چې ایران به د طالبانو مخالفانو ته په خپله خاوره کې د فعالیت ځای ورنکړي. د مولوي کبیر د دفتر اعلامیه وایي د ایران مرستیال سفیر ورته ډاډ ورکړی چې تهران د افغانستان او ګاونډیانو هیوادونو ترمنځ د خراب اړیکو پلوي نه ده، بلکې د مثبت تعامل لپاره لاره برابروي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي معاونیت دا خبر وروسته لاغې ورکړی چې تیرونی د افغانستان ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ په نومونو د طالبانو د مخالفو پوځي جبهو مشرانو یو انلاین غونډه کې د دې ډلې د حکومت پر وړاندې پرګړی مبارزې ټینګار کړ. د افغانستان ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په دغه غونډه کې چې د افغانستان د ازادۍ جبهې د یو شمېر قومندانانو او نور غړو د وژل کېدو د لومړني تلین په مناسبت جوړ شوی و، ټینګار وکړ چې له طالبانو سره له پوځي مبارزې پرته بل لار نشته. بلخوا د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا په دې ناسته کې ویلي هر څومره ژر چې د طالبانو مخالفې ډلې سره یو ځای شي هومره ژر د ده په وینا د طالبانو د حکومت عمر لنډېدای شي.
هدف مبارزه و پیکار میهنی ما در چارچوب جبهې آزادی افغانستان جنگ طلبی نیست. ما یک نیروی جنگ طلب و آتش افروز نیستیم، بلکه مبارزه ما برای برقراری صلح آبرومند و پایدار در کشور می باشد. گروه غاصب و خشونت باور طالبان دشمن مردم، تمامیت افغانستان و زیست مسالمت آمیز ساکنان این کشور است.
اسلامی امارات نمی گفتن داده چی تاسوی واری تیر دا چی نظام پلاس در غیر چی در نلار او بل تاسو چی را غیری افغانستان تا کاختی برا غلی دا نو رازو دې ته چې ټول ځوانان در نه وتښتېدل، لاړ ووتل، وطن یې پرېښود، در به دره پار ملکو کې دي. لږ دا پالیسي کې نرمخت راولئ، تاسو خپل ځان ته پام نه ده. اسلامي امارات مشرانو ته وایم، په څو دولتو کې در باندې خبرې کېږي، څو ملکو کې در باندې کیسې روانې دي. دا باید تاسو د دې ولس لپاره په پالیسي کې هم تغییر راولئ او ولس باندې رحم وکي. او کوي نه کوي تاسو ټیم پورا ده.
د ټولو هغو ډلو مخالفت کوي چې څوک د ټوپک لارې، څوک د جنگ لارې، د افغانانو ترمنځ چې خارجي اشغال موجود نه اوسي، د افغانانو ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي، مونږ مردود ګڼو، جنگ منتفي ګڼو. خو مګر دا خلک چې کوم لار باندې روان دي، اماراتین دې په لوی لاس دا خلک دې لپاره اماده کوي چې دې په مقابل کې سیده وسلې ته لاس کړي. یو هغه چې څوک حوصله لري لکه د حزبیانو په شان باندې هغه به وسلې ته لاس نه کړي، مګر هر سړی چې دی حزبي نه دی، هر سړی چې دی د ټوپک په ژبه درسره خبرې کول غواړي، همدا اوس چې دی ته په سنګر کې د جبهې ازادي سره، جبهې مقاومت سره، د داعش سره چې دی لاس او ګریوانې، سبا دا دې هم لري نه اوسېږي چې سبا فاطمین بیا سر راپورته کړي.
اختر بار چیرته په خوند تیر شوی وي، مګر د مزار شریف په شادیان دښته کې سږ کال د اختر په ورځو کې را دبره شوی د ګل سرخ څلوېښت ورځنۍ میله خلکو په خورا خوند روانه کړي. د دغه ځای خلک چې هر کال په سرلي کې د سرو بخملي ګلانو په راټوکېدو شادیان دښتې ته د خوښیو لپاره وتل، د طالبانو له راتګ وروسته پکې د کورنیو په ګډون بندیزونه لګېدلي او محدودیتونه هم لري. خو په ټولنیزو رسنیو د خلکو خبرې کړي خاطرې ښیي چې سږ کال دا مراسم له اختر سره برابر او نارینه لپاره رنگونه دو چنده وو. د شادیان دښتې په ګل سرخ میله کې ګڼو خلکو د پارا ګلایډنګ یا په هوا کې د الوت ننداري هم وړاندې کړي. د اخترییز او پسرلنۍ میلې ته سږ کال هم د تیرو کلونو په څیر د ګڼو ولایتونو خلک ورټول شوي وو چې د نورو لوبو تر څنګ پکې د اسونو ځغلونه او ګلیپرانه لوځونې میله هم ځانګړې وه.
ډېره ښه هوا ده، ډېر ښه خوند راکړي، ډېر ښه سفر مو ډوډۍ مو دې کال ته اشپزي کړې ده، ناستو بس اوس زه ډوډۍ خورم. ولا ډېر د خوشحالۍ احساس کوو. د پراشوټ بیا جلا خوند کوي. د غلوړ ځای څخه کله یو نفر راسي پښکې کې، کله دوه نفر پښکې راتاسي، نو دا ډېر جالبه بازي ده. نو اوس موږ دلته یم نه، ډېر ښه خوند کوي.
او کسام طالبان ویلی چې سږ کال کابل کې د 80,000 امنیتي کمرو په وجه اختر آرام تیر شو، خو جګړه ځپلي هلمند کې چې ګڼ خلک په اخترېزو میلو نور ولایتونو ته تللي وو، پاتې خلکو یې د اختر خوشحالۍ د لوبو په نندارو لمانځلي. دغلته د سویلي ولایتونو په کچه سږ کال تر ټولو لوی د کرکټ ټورنمنټ جوړ شوی و چې د اختر ورځو کې د فاینل لوبو نندارې ته زرګونه خلک ورټول ول. دا لوبې چې کال کې دوه ځله د اختر په ورځو کې د هلمندي سوداګرو لخوا جوړیږي، دا وارې ټول ځایي خلک په نام نه مشهوري سنگین ولسوالۍ ته ورټول کړي وو، او د هلمند تر څنګ پکې د کندهار، فراه، نیمروز او د جنوبي پښتونخوا له بلوچستان ایالت نه لوبډلو ګډون کړو.
دلته راغلی هلمند ته هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې دلته شش لوبې کېږي. شش ځوانان راغلي، د لیر ځای سره راغلي، موږ هم د لیر ځای سره راغلي. دلته ښه سیالۍ درسره کېږي، ښه کرکټ کېږي، د لیر وایتو خلک راغلي دي.
خو په پنجشیر کې بیا د طالبانو امر بالمعروف ریاست ویلي له هغو سیلانیانو بېلوالو نه لډوګانې، قیلونونه او د دوی په وینا د شګر خلاف توکي ټول کړي چې د اختر ورځو کې پرې بوخت ول. او د ټولنیزو شبکو بله جالبه موضوع تیرونی دا و چې د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي وار کندهار کې د وطن په نوم یو فلم جوړ شوی چې لوبغاړي یې ټول نارینه دي. دا فلم د زرچینار پروډکشن لخوا جوړ شوی چې د کندهار دوه ممثلینو ورونو سمیع الله چینار او عطا الله زر لخوا اداره کیږي. د فلم مرکزي لوبغاړي سمیع الله چینار او عطا الله زر دی چې د قانونو د مافیا پر ضد جنګیږي، خو داسې ښکاري چې د فلم کیسه تر ډېره هندي پشپا او کې جی اف فلمونو ته په پام جوړه شوې. سمیولا چینار او عطا الله زر تر دې وړاندې طنزیه ویډیوګانې جوړولې چې د ټولنې په ناسمو واقعیتونو د تنقید ژبه لرله.
هنر له لارې نه موږ هر رقم ته خدمت کولی شو. زموږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بې سواد دي، یا د سواد کچه ډېره ټیټه ده، نو دغه عامه پوهاوی لپاره بهترین لاره چې ازمایښت شوې لاره ده هغه هم دا ده، د ډرامې، فلم او د سیریال یا د تیاتر دغه سټیجونه دي او د دې دغه ډرامې دي چې د دې لارې نه موږ خامه پوهاوی کولی شو.
بلخوا له افغانستان ډیر لري، په لندن کې هم د افغانستان یو شمیر سینمایي لوبغاړي د اختر په مناسبت سره راټول شوي او د خپلو نویو فلمونو لپاره مراسم ونیول. دغه مراسمو ته یو شمیر افغان فرنګیان او سیاسي فعالان هم د فلمي لوبغاړو د هڅونې لپاره ورغلي.
دمګه کلچر، هنر، تاریخ ژوندۍ ساتي. ارستو یو تاریخ کې وای هنر او طبیعت، هنر او ادب، د هنر د طبیعت اګهانه تقلید ده.
او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې. د نړۍ په اوسني تاریخ کې تر ټولو جالبه پیښه بیا تیرونې دا و چې د هند د ګجرات ښار یو میلیونر سوداګر له خپلې میرمنې سره یو ځای خپله ټوله شتمني خیرات کړه او د درویشۍ ژوند یې غوره کړ. بویش بنډاری نه یوازې خپله 2 میلیارډي سرمایه خیرات کړي، بلکې له میرمنې سره یو ځای د دنیاوي ژوند له ټولو اسانتیاو مخ اړولې او د رهبانیت ژوند ته یې مخه کړي. بویش بنډاری چې د تعمیراتي کارونو له امله د هند د ګجرات همت نگر کې مشهور پانګوالو د جین مت مذهب پیرو دی او په رهبانیت کې داسې اقدام کوونکو ته تاریخ دنیا وایي. تر دې وړاندې د نوموړي وړلور او زوی د رهبانیت ژوند ته تللی وو او د خپلې کورنۍ له ټولې سرمایه لاس اخیستی و چې اوس یې ترې پلار او مور هم متاثر شوي. دوی رب روانه میاشت په رسمي ډول خپلو ټولو خپلوانو سره رابطه قطع کړي او هیڅ مادي شی به ورسره نه پرېښودل کیږي تر دې چې ټول عمر به یبلې پښې ګرځي او کچکول په غاړه به د خلکو لخوا شکرانه کې ورکول شوي او توګو باندې ژوند تیری. او راځئ چې له هغې بختورې کورنۍ سره مو هم ملاقات وکړم چې تر قیامت ورته د کعبې شریفې د کلیګانو د سپارنې دعا او وعده ورکول شوي. شیبی کورنۍ چې په مکه مکرمه کې اوسي او د مشهور صحابي عثمان بن طلحه په لمسیانو کې راځي، دا ځل د کوچني اختر په ورځ ترې د حرمین شریفین ادارې ځانګړي انځورونه اخیستي. په انځورونو کې شیخ صالح بن زین العابدین الشیبی او ورسره یې زوی عبدالرحمن الشیبی او المسیان د کعبې شریفې له کلیګانو سره لیدل کیږي. دغه کورنۍ له 1400 کالو ډیره موده وشوه چې د کعبې شریفې کلیګانې ورسپارل شوي. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه نو کلیګانې حضرت عثمان بن طلحه ته وسپارلې او ورته ویل دا کلیګانې به تر قیامت له تا او تا نه وروسته ستا له کورنۍ او لمسیانو سره پاتې وي. خو په اختر کې له حرمینو نه بیا بد خبر دا و چې هلته یو ډیر سخي انسان چې له 30 کالو راهیسې د مدینې منورې د نبوي جومات میلمنو ته وړیا چای، اوبه، خرما او کافي ورکوله ومړ. دغه جالب او پزله پوری انسان شیخ اسماعیل ابو سبا شپږ نوي کاله عمر درلوده او د ژوند تر اخره یې هر ورځ لږ تر لږه د نبوي جماعت 300 نه تر 500 زیارت کوونکو ته په خپل لاس چای او کافي تیاروله. شیخ اسماعیل اصلا د سوریې و او هلته په هما ښار کې زیږیدلی، خو لسګونه کاله وړاندې سعودي ته رامهاجر شو او د عمر تر اخره د پیغمبر د میلمنو په کوربه او خادم باندې مشهور او د نن اومه ورځ هم په همدې ځای سره رانغاړو. هره جمعه له سید شینواري سره د افغانستان سیمې او نړۍ د مسایلو متفاوته شننه د ازادي راډیو په اومه ورځ کې مه هېروئ.